په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما اجملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. په یو بل یو ساعت خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې هم د سر موضوع واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر، او په دې سفر کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې اترې او بحثونه دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي که اجازه ورکړل سي نو په فاریاب او کندوز کې به هم عملیات وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپل څلورمه یورسنۍ لوبه کوي، او تمه کیږي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د امریکا له ولسمشر سره په لیدنه کې د پاکستان په وړو تکتیکي اټومي وسلو د هر ډول محدودیت په وړاندې مخالفت وکړي. د هم بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي که ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت شورا اجازه ورکړي، دی به په فاریاب او کندوز کې هم عملیات وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم پرون رسنۍ ته وویل چې د جوزجان د خماب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې ده، او هلته یې تر شلو ډېر یاغیان وژلي او ډېر شی ژوندي نیولي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته د خماب د عملیات په اړه وویل چې دا ډول عملیات به د جوزجان په ټولو سیمو کې دوام وکړي
تا تصفیه تمام ولسوالۍ مربوطې ولایت جوزجان.
دوی د جوزجان مربوطه له ټولو ولسوالۍ څخه د مخالفانو تر تصفیه پورې به دغه عملیات دوام وکړي. ویل کېږي چې د خماب ولسوالۍ په عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل سوي دي. په کابل کې د اوسپنې د ذوب د فابریکې د بنسټ ډبره تیره ورځ کښېښول سوه. پر دې فابریکې به 160 میلیونه ډالر لګښت راسي، او په شپږو میاشتو کې به د جوړېدو کار بشپړ سي. د فابریکې څښتن خان محمد وردګ رسنۍ ته وویل چې دا فابریکه به هر ورځ د 300 ټنه اوسپنې د ویلې کېدو توان ولري. ویل کېږي چې په دې فابریکې کې به نږدې 1000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپله څلورمه یورسنۍ لوبه وکړي. په تیرو درو لوبو کې افغان لوبډلې یوه ګټلې او دوی بایللې دي. زیمبابوې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی هیواد دی، او دا لومړی ځل دی چې افغان ټیم ته دا چانس ورپه برخه سوی دی چې د لوبو یوه لړۍ د نړیوال شورا له بشپړ غړی هیواد سره وکړي. د اکتوبر په 14مه به د دې 500 لوبو 5مه او وروستۍ یوه ترسره سي، او بیا افغان ټیم د 6 ورونو دوی لوبې هم د زیمبابوې له ملي ټیم سره ترسره کوي. وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. تمه کیږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن د امریکا له ولسمشر سره په لیدنه کې د پاکستان په وړو تکتیکي اټومي وسلو د هر ډول محدودیت په وړاندې مخالفت وکړي. پاکستان ټینګار کوي چې وړو اټومي وسلو یې پر د ګاونډي سیال هیواد هندوستان، چې هغه هم اټومي ځواک دی، د یوه برید مخه نیولې ده. خود امریکا متحده ایالات اندیشنه لري چې وړې اټومي وسلې به سیمه چې لا د مخه ناکراره ده نور هم بے ثبات کړي، ځکه وړې تکتیکي وسلې په جګړو کې په اسانه کاریدلی سي، او د وسلوالو ډلو لپاره به هم ترلاسه کول اسانه وي. نواز شریف او اوباما په سپینې ماڼۍ کې ګوري چیرې چې به د امریکا متحده ایالات پر نوموړی ټینګار وکړي چې هغه اټومي وسلې دي نه جوړوي او نه دي کاروي، چې لویدیځ څېړونکي وایي دومره وړې دي او د اوږې په راکټ ویشتونکي توغول کېدای سي. خو پاکستان ټینګار کوي چې دا ډول وسلې ورته د هندوستان د ګاښونو د مخنیوي لپاره مهمې دي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د ایران لخوا د بالستیکي توغندي د وروستۍ ازموینې په اړه خبر ورکړی، او په دې اړه چې دوی جدي سرغړاوی بللی د څېړنو او مناسبو اقداماتو غوښتنه کړې. دا لیک پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دې څلورو هیوادونو په استازیتوب د ملګر ملتونو د بندیزونو کمیټې ته استول سوی دی. په لیک کې ویل سوی چې د دې توغندي توغول د ملګر ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې لیک ماتول دی، ځکه کوم بالستیک توغندي چې ازمیل سوی هغه د اټومي سرګلولې د لیږد وړتیا لرله. په لیک کې لویدیځو قوتونو ویلي موږ باور لرو چې دا معلومات به د بندیزونو له کمیټې سره د دوی په مسؤلیت کې مرسته وکړي، او د امنیت د شورا له پریکړې لیک څخه د ایران د سرغړاوي په ځواب کې به مناسب اقدامات وکړي. ایران دا رد کړی چې ګوندی ازمایل سوی توغندی د اټومي سرګلولې د لیږد وړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له فلسطینیانو او اسرایلو وغوښتل چې په وروستۍ کې د دوی ترمنځ راپیدا سوې خونړۍ شخړه پای ته ورسوي. بان کی مون تیر ورځ په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډې خبرې غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې خپل خلکو ته د حقیقت وایي چې یو بل سره ونه وژني. د بانکی مونتر خبرونو لښمخ کې د اسرایل پولیس ویل چې دوی پر یو فلسطینی جزې وکړي او هغه د دې لپاره واشه چې یو اسرایلی عسکر په غړه کې پچاړه وهلې و. د پولیسو په وینا دغه ښځه په روغتون کې په سخت روغتیایي وضعیت کې ده. بانکی مون د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ له نږدې یوې میاشتې راهیسې د شخړو له پیلېدو سره په یوه ناببره سفر د سهشنبې په ورځ بیت المقدس ته ولاړی. تر اوسه د دې شخړو له امله 30 فلسطینیان، یو عرب یهود او 8 اسرایلیان وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای دی به د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه داسې وویل: د ویل بده مرغزه داسې انګیرم چې وخت تیر دی، خو مهم وخت دی چې په یوه خوله د ګټلو کمپاین د نوماند لپاره مخته یوسو. د دیموکراتانو په کاندیدانو کې اوس هیلری کلینټن تر نورو مخکښه ده. یو شمیر څېړونکو په دې باور دي که بایدن ځان کاندید کړی وای نو د هیلری کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغېزمن کړی وای. له څو میاشتو راهیسې داسې اوازې وې چې جو بایدن به د دیموکراتانو له لوري ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي. ملګری ملتونو وایي په تیره یوه میاشت کې په عراق کې د کولرا د ناروغۍ 1400 پیښې تایید شوې دي. دوی وایي دې ستونزې په عراق کې چیرې چې 8.5 میلیونه وګړي مرستو ته ضرورت لري، بشپړې وضعیت او بخښې بشري وضعیت کړکېچن کړی دی. له بلې خوا د عراق د روغتیا وزارت د کولرا د ناروغۍ د 1300 پیښو او له دې کبله د 6 تنو د مړینې راپور ورکړی. وایي د کولرا ناروغي اوس د عراق شمال کې د کردستان سیمې ته پراخه سوې ده. د کولرا ناروغي که پر وخت یې درملنه ونه سي د وجود د اوبو په ختمېدو او د پښتورګو د ناکاره کېدو سره د ناروغ په مرګ تمامېدلی سي. د ناروغۍ د لومړي ځل لپاره میاشت وړاندې د بغداد په لویدیځ کې تشخیص وه. پولیسو د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې د تاتار عامه مرکزیت ټی آی یو یو شمېر فعالان او د ازادي راډیو خبریال ونیوی. د تاتارستان یو مؤسسه ده، ټی آی یو د تاتارستان یو مؤسسه ده چې دغه جمهوریت په بیلابیلو برخو کې څانګې لري او د تاتاریانو د ملي هویت، ژبې او کلتور لپاره کار کوي. پولیس او څارنوالان تېره ورځ د الابوګا په ښار کې د ټی آی یو 40 کسیزې غونډې ته ورغلل او هغه کسان یې له ځانونو سره بوتله چې پاسپورټونه یې نه درلوده. په دغو نیول سوو کې یو هم د ازادي راډیو خبریال ګافیولا ګازیزف دی چې په زور د پولیسو مرکز ته ولېږدول سو. د دې توقیف لا چارواکو نه دی روښانه کړی، خو فعالان وایي چې هدف د غونډې ګډوډول و. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. کواړی دا او نور خبرونه بیا ولولې کولای شي زموږ ویب پاڼه ته ورشي، ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لري. پکل شوې ده چې نن به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي چې د افغانستان مسله به یې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. په دې موضوع په ریپورت سربیره مو له دې خبره و چې د بلخ د امنیه قمندانې چارواکي وایي په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو په مقصد کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هر 8 ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته کیږي. په دې موضوع هم ریپورت درسره شریکو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه مو لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې د سوریې د ولسمشر د مسکو پر سفر واشنگټن انتقاد کړی دی. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د نوی خبرو د اجنډا په سر کې د افغانستان مسله شامل ده. د امریکا په سفر کې له نواز شریف سره د دفاع وزیر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ملګری دي او دوی بل امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه به د احمد شیبر چمتو کړی ریپورت واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم د سیشن بی پورس په څلور ورځنی سفر امریکا ته ورسید. د تیر ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وکتل. د جنو پاکستانی رسنیو په وینا نواز شریف له جان کیری سره په کراچۍ، قبایلی سیمو او بلوچستان کې د روانو ناکراریو موضوع شریکه کړه. د واشنگټن د ویلسن د څیړنیز مرکز څیړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته د نواز شریف د سفر په اړه وویل:
افغانستان آی ثینک ویل بی دی موست امپورټنت اجنډا آیټم.
زما په فکر افغانستان به د خبرو په اجنډا کې تر ټولو مهمه موضوع وي او دا به یوازې د نواز شریف او اوباما د کتنې پر مهال مهمه نه وي. د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو او نورو جګپوړو مقاماتو سره د کتنې پر مهال به هم همدا مسله مهمه وي. نواز شریف یو اونې وروسته تر دې واشنگتن ته تللی چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د دغه هیواد نږدې 10,000 پوځیان چې اوس په افغانستان کې دي راتلونکی کال به هم پاتې شي او په 2018 کال کې به امریکا په افغانستان کې 5,500 عسکر ولري. امریکایي یو ایس ای ټوډی ورسپانه لیکي چې د باراک اوباما او نواز شریف ترمنځ د افغانستان لپاره د امریکا پر همدې نوې ستراتیژي چې یو شمېر پوځیان په افغانستان کې ساتي خبرې وشي. افغان حکومت د افغانستان دننه په بی امنیو کې پاکستان تورنوي. د سیشن بی پورس ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو محصلانو ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان یو نه اعلان شوی جګړه له افغانستان سره مخ ته وړي. چیرونکی مایکل کوګلمن وایي چې واشنگتن به پر نواز شریف فشار راولي څو افغان طالبان په پاکستان کې دننه وڅپي. امریکایي چارواکي به پر نواز شریف ډیر فشار راولي او ترې وبغواړي چې پاکستان د حقاني شبکې له ملاتړه لاس واخلي. او زه ډاډه یم چې داسې وړاندیزونه به هم وشي چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان طالبانو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو کې ډیر څه وکړي. د راپورونو له مخې د پاکستان سرتیاعظم له امریکایي چارواکو سره د ترزم سي جګړې او د سیمې د ثبات ترڅنګ د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه هم خبرې کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. پاکستان پریکړه کړې ده چې په کندوز کې د طالبانو لبریدونو وروسته د ولایت ته یو اندازه غنم واستوي. دا چې دا پریکړه ولې شوې او د چا لخوا شوې ده په دې اړه به له پیښور د ذبیح الله شفق رپورټ واورو.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخه برید وکړ او څو ورځې یې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بیرته ونیو. د راپورونو له مخې په دې ولایت کې د جنگ جګړو له امله زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښو او د کابل په ګډون یې د افغانستان بېلابېلو خوندي ځایونو ته پناه وړې وه چې اوس بېرته خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو لکه مخ سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکو موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بېرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ور ولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندوز ولایت له خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هېواد د ولس د نیکو پیرزینو لړۍ یوه کړی ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه ځای په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسي، د پرېکړې نه تر هغې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره، پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن دپاره د افغانستان دپاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یوویشتمه پیړۍ په ګاونډۍ هیوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپیریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربیره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو دا د ازادي راډیو ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د سینې د سرطان ناروغي زیاته شوې ده او په هر اتو خزو کې یو په دې ناروغي اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د کمپاین پیلولو په مراسمو کې ویل چې که د دې ناروغي پر وخت تشخیص او درملنه وشي ناروغ سینه رغیدلی شي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د تویو سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافی مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځینې رغیدای شي. خاغلی فیروز د چهارشنبه په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوس مهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگردد.
په هرو اتو مېرمنو کې یوه یې د تیو په سرطان اخته کیږي. سره له دې چې دا سرطان وژونکی نه دی خو په افغانستان کې پرې اخته شوې مېرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغۍ په اړه کافي معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یوه مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ اوښتل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغۍ اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازی ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان بل تړکوي. موږ منو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرو مرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستانو، خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو واوریده، خو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کندوز کې د جګړو وروسته لا هم ولسی خلک بیرته خپل عادي ژوند ته هغه څه چې په کار دننه راستانه شوي. دغلته اوس هم خلک له بیلابیل ستونزو سره ټکوي او وایي چې په جګړو کې متضرره شوي. زموږ همکار اجمل آرین له سیمینور حال راکوي.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوي. د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په دې ښار کې د جګړې له کبله نورو ولایتونو ته مهاجر شوي وو. همدارنګه یو زیات شمېر خلک د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې بند پاتې وو، خو تر اوسه پورې ورسره اړینې مرستې نه دي شوي. د نوموړي ښار د باغ شرکت سیمې د ګجرو قوم یو شمېر کسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې پاتې وو. همدارنګه جګړې ډېر ورولې دي او اوس مهال ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د باغ شرکت سیمه د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او له ښار څخه 2 کیلومتره فاصله لري. د ګجرو قوم څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې داسې بیان کړې.
زموږ په باغ شرکت کې پراته یو او یو میاشت اصلي ورځې خود سي ماسره و چې بيخي وتلې نشو. موږ د وتلو کوم خواته لار نه درلوده. که موږ د وتلو لار په تخار کې کم جوړ شوی، په مزار کې جوړ شوی، خلکو ته کومکونه ورکول کې خود موږ دغه امکانات نه و چې موږ دغه ځای نه وځو. موږ ځان په مرګ حساب کوم دغلته پراتو. خلک دي نه سوخت شي لري نه د خوراک شي لري. اوس فوري بازي دي چې خلک دي چې موږ ورته بیگانه چنده ورته کوو د چې کورې کونډي صغیران د چې خلک چې چنده ورته کوو.
موږ باغ شرک ته وسېګو دلته جنگونه دي او سخت زیات محکم ډیر جنگونه خو د شل ورځې کې سخت ماسره خلک چرته وته نشي بد کار نشي کوله چې کار ته نه بس قله راضي بیرته کورون باندې نه وځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو بالکل غریب خلک یو موږ سره بالکل سنشته او دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوي.
دغه خلک وایي چې لا هم د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو د حملو له ګواښونو سره مواجه دي او هر ورځ په دغه سیمې کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه وي. خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د نوموړي ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي.
د بلخ د امنیه کمانډانې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو په مقصد کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیولي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه له نور تفصیل سره.
د بلخ امنیه کمانډانې چارواکي په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د امنیت ټینګښت په مقصد د کلک کمیټه تدابیر څخه خبر ورکوي. د بلخ ولایت امنیه کمانډان سید کمال صادق د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د یوې اونۍ راپدې خوې د شورا مراسمو د چمتووالي لپاره کلک امنیتي تدابیر پلان کړی دی. صادق زیاته کړه لدی سره چې د بلخ امنیتي ارګانونو په کامل همغږۍ سره خپل امنیتي تدابیر پلان کړی دی او د شورا مراسم عزاداران به د محرم الحرام لسمه په امن فضا کې پای ته ورسوي. هغه له عزادارانو وغوښتل د هر ډول مشکوک فعالیت پور لامتی او کشفور کرنو سره شریک کړي. سید کمال پاړه وویل دا شورا مراسم چې د شنبې پر ورځ د محرم په لسمه نیټه دي ورته مو بشپړ امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. هغه وایي چې لا هم کله ناکله بلخ ولایت طالب وسلوالو د امنیتي ګواښونو شاهد دی او هغوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري. د بلخ د امنیه قمندان په خبره چې تیره ورځ هم یوه تورست چې غوښتل یې په چمتال ولسوالۍ کې د پولیسو یوه پوسته نابوده کړي د امنیتي ځواکونو په ډزو سره ووژل شو. قمندان وایي چې بلخ ولایت په لویدیځه برخه کې د جوزجان او سرپل سره په همسایګۍ کې د دولت د مخالف استولو د پټ حضور څخه صدمه ویني. په عین وخت کې سید کمال سادات د افغان خبریالانو پر وړاندې د دولت د مخالف وسلوالو وروسته دریځ وغنده او ډاډ یې څرګند کړ چې په بلخ کې د موجوده خبریالانو ځانی امنیت به تامین ساتي. زه د امنیتي ځواکونو په استازیتوب له تاسو څخه خپل ملاتړ اعلانوم او د مخالفینو وروستی دریځ په کلکو ټکو غنده. د راتلونکي اونۍ شنبې ورځ د محرم الحرام له لسمې نیټې یا د عاشورا له مراسمو سره برابره ده چې بلخ کې به د حضرت علي کرم الله وجهو زیارت د زرګونو تنو عزادارانو د حضور شاهد وي او د بلخ امنیتي ځواکونه یې د امنیت له ټینګښت څخه ډاډ څرګندوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو اوس به هم راشو لویدیځو مطبوعاتو ته کتنې ته. سلطان محمد سرور د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د هلمند امنیتي وضعیت د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پام ځانته اړولی دی. ډیلی ټلیګراف لیکي طالبانو په هلمند کې هغه سیمه چې یو مهال پکې د برتانوي ځواکونو اډوه نیولې ده. ورځپاڼه لیکي چې ولسی خلکو د سختو جګړو له امله د باباجي د سیمې نادلي ولسوالۍ او لشکرګاه څخه وتل پیل کړي دي. یو لویدیځ چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي لشکرګاه چې یو مهال پکې د برتانوي ځواکونو اډه او د رغونې مرکز وو اوس د پوځي فشار لاندې ده. سره له دې چې لشکرګاه ته د متوجه ګواښونو په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي، خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د لشکرګاه له ښاره دفاع لپاره په افغان امنیتي ځواکونو پوره ډاډمن دي. ښاغلي صدیقي ویلي چې د لشکرګاه د ښار په هکله کومه اندېښنه نشته. خو بل برتانوي ګارډین ورځپاڼه بیا په خپل مطلب کې لیکي چې طالبان د لشکرګاه ښار تهدیدوي. ورځپاڼه لیکي چې په هغو سیمو کې سخته جګړه روانه ده چې برتانوي ځواکونو یې په 2009 کال کې د ساتلو لپاره زیار کاوه. سید علی شاه د باباجي د سیمې د چای انجیر یو اوسیدونکي ګارډین ته ویلي چې افغان ځواکونو وسلوال طالبان د دوی لیکلي په څټ کړل، خو د باباجي په مرکز کې جنگ روان دی. د سیمې ځینو نورو خلکو خپل کورونه پریخي او د ورځپاڼې په وینا حتی د لشکرګاه اوسیدونکي د ښار څخه د وتلو نیت لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په لشکرګاه کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي او د ښار امنیتي کمربند تقویه شوی دی. صدیق صدیقی ویلی چې افغان ځواکونو غوښتل د نادلی او موسی کلا په ولسوالیو کې د شپې لخوا عملیات وکړي، خو وضعیت دومره ناوړه هم نه دی چې د دوغو دوو سیمو اوسیدونکو یې شکایت کاوه. په داسې حال کې چې دوو برطانوي ورځپاڼو د هلمند د وضعیت په هکله لیکنې خپرې کړې، نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغان کډوالو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د جنگ جګړو په زیاتېدو سره زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ سوي دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي ایران او پاکستان چې یو مهال د افغان کډوالو دوهم کورونه ګڼل کېدل، اوس دغه کډوال نه مني، نو ځکه دوی اروپا ته مخه کړې، خو هلته هم اولویت د سوریې کډوالو ته ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د ورځې شاوخوا 2000 پاسپورټونه یوازې په کابل کې خلکو ته ورکول کېږي چې دغه شمیر نسبت په خوا شپږو میاشتو ته درې ځلې اوچت دی. نیویارک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې د سولې او آرامۍ د ټینګښت لپاره باید د ګاونډیو هیوادونو روسیې او چین په شمول د سیمې هیوادونه مالی مرسته وکړي، او د وضعیت په ښه کېدو سره به له دغه هیواد د خلکو مهاجرت کم شي.
د افغانستان په کچه د غوره ټولنیزو رسنیو کارونکو ته د امپیشن افغانستان په نامه ادارې جایزې ورکړي، او په دې لړ کې د ټویټر د ښې کارونکو جایزه ملالۍ بشیر ته ورکړل شوې. ملالۍ بشیر چې د ازادۍ رادیو همکار ده، احمد شیبر ورسره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې تاسو څنګه د جایزې ته غوره شوي.
د ټویټر په برخه کې څلور کسان نوماندان وو چې د اولی پروسې وروسته چې باید یو څوک چې تاسو خوښوي غوره ټویټر کاروونکی مو بولي، فکر کوي چې تاسو ښه اغیز لري، هغوی به ستاسو نوم نوماند کاوه. دغه وروسته به تاسو ته عادي خلکو لکه کوم کسان چې نور ټویټر یا نورې ټولنیزې شبکې کاروي، هغوی به تاسو ته رایه درکولي. بیا وروسته د هغه جوري کښېنستله چې هغوی باید ستاسو اغیزمنتیا کتلې وه چې رښتیا تاسو اغیز لري، او څومره مو خلکو ته خپله خبره رسولې ده، یا څومره مو بحثونه منځته راوړې دي چې خلکو پر هغه خبرو باندې بحثونه کړي دي، یا تاسو څومره غوره ټویټر اکاونټ کارولی دي. نو په آخري پړاو کې له څلورو کاندیدانو څخه زه انتخاب شوم.
څه فکر کوئ په ټویټر کې خو جملې او کلمات ډېر محدود وي، کومه برخه ستاسو په فکر باندې د دې باید سویل سي په خلکو باندې اغیز وکړي؟
رښتیا هم دا کلمات محدود دي چې باید وکارول سي، خو دغه چې په هغو کلماتو کې تاسو باید خپل مطلب مطرح کړئ، او دغه چې تاسو د نورو ویب سایټونو چې تاسو لکه هلته لیکنې سوي وي یا ویډیوګانې وي راپورونه وي، د هغوی لینکونه ورسره ورکولای سي چې خلک بیا د ټویټر څخه هغو ویب سایټونو ته تلای سي، او هغه انفارمیشن یا معلومات چې تاسو غواړئ ورسره شریک کړئ، د هغو لینکونو له لارې هغوی هغه معلومات ترلاسه کولای سي. او بل خبره دغه چې د ازادي رادیو خپل د ټویټر پانه همسته چې @p ازادي رادیو دی، او په زیاتره توګه باندې موږ کوشش کړی دی چې د ازادي رادیو راپورونه خلکو ته د ازادي رادیو د خپل اکاونټ څخه چې پی ازادي رادیو دی راپورونه او خبرونه او کومې مرکې چې موږ په ازادي رادیو باندې خبرو هغه ورسره شریک کړو.
ټویټر ډیر وخت په نړۍ کې سیاستوال ډیر کاروي، فرزندې و هیواد ولسمشر ممکن فیسبوک ونه لري خو ټویټر لري. تاسو ته څنګه دغه احساس پیدا شو چې ټویټر اکاونټ جوړ کړئ؟
په افغانستان کې ټولنیز رسنۍ اوس په دې څو تیرو کلو کې نوې راغلي دي، او خلک غواړي چې د انټرنیټ له لارې یو بل سره بحثونه وکړي، خبرې وکړي، معلومات ترلاسه کړي. او همداراز نو ما ته هم دغه احساس پیدا شو چې باید زه هم وکولای سم چې د ټویټر له لارې له خلکو سره په تماس کې واوسم یا ورسره معلومات شریک کړم. نو د یو خبریال په توګه ما هم د ټویټر پانه خلاصه کړې و چې په فعال توګه شاید مې د خلکو سره
په فعال توګه وسی د جایزې ته تاسو غوړه شوي. خو کچرته بیرته هم د ټویټر ته راشو، څه فکر کوي د ټویټر راتلونکي په افغانستان کې څنګه ګوري؟
ټویټر یو داسې ټولنیز رسنۍ ده چې د جدي موضوعاتو لپاره ډیره غوره ده، لکه ډیر کم ورباندې د انټرټینمنت یا تفریحي موضوعات ورباندې ډیر کم وي. خو اوسني حالات لکه چې څه روان دي، سیاست یا اداري فساد دی په افغانستان کې یا په د نړۍ پر سطح باندې څه روان دي په سیاست کې یا په اوسني حالاتو کې، دغه په ټویټر باندې خلک غواړي ټویټر ته ولاړ سي ورې ځان خبر کړي د دغو موضوعاتو په اړه. نو د ټویټر راتلونکي په افغانستان کې ډیر شوی نه، او افغانان به ډیر زیات لدی روسي شای نور افغانان شې ان شاء الله ټویټر وکاروي او په فعال توګه باندې به د یو بل څخه معلومات ترلاسه کوي.
مللی جان د مرکه په پای کې کدا پښتنه وکم، څه فکر کوي دغه جایزه تاسو دې ته سوالی اسی چې ټویټر ته نور وخت هم ورکې او نور دقت هم وکې؟
هغه کسان چې ما سره په ټویټر باندې دي 1500 دي. زه فکر کوم چې دغه جایزه به ما سره په دې توګه مرسته وکړي چې نه به یوازې زه وروسته هم تر دې زیات وخت ټویټر ته ورکوم، بلکې دا جایزه به نور خلکو باندې هم یو اغیز ولري، داسې چې نور شدې به وهڅېږي چې افغان شدې کولای شي چې په ډیره ښه توګه باندې ټویټر وکاروي او ډیر خلک کولای شي چې دوی فالو کړي په ټویټر کې او د زرګونو کسانو سلګونو کسانو ته دوی خپل خبره رسولای ستدي طریق.
مننه
استاذ څخه مننه.
دوستانو ملالی بشیر د ازادي رادیو همکار وا چې د ټویټر د خې کارونکو په توګه جایزه ترلاسه کړي. په همدې مرکې سره ورسېدلو لسنیمو بجو ته یو ار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له قسیم سولمل ناور.
د ولسمشر لمړی مرستیال وای ک ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت شورا جلسه ورکړي. دی به په فاریاب او کندوز ولایتونو کې هم عملیات وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې پرونی رسنۍ ته معلومات ورکول، دغه راز ویل چې د جوزجان د خمابل ولسوالۍ د طالبانو لشتونه تصفیه کړي ده. په کابل کې د اوسپنې د ویلې کېدو د فابریکې د بنسټ ډبره کښېښول سوه. پر دې فابریکه به 140 میلیونه ډالر لګښت راسي او په شپږ میاشتو کې به د جوړېدو کار بشپړ سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپله څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ګوري او تمه کوي په دغه لیدنه کې د پاکستان په وړو تکتیکي اټومي وسلو د هر ډول محدودیت پر وړاندې مخالفت څرګند کړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د ایران لخوا د بالستیکي توغندې د وروستۍ ازموینې په اړه خبر ورکړی او په دې اړه چې دوی جدي سرغړاوی بللی د څېړنو او مناسب اقداماتو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلو وغوښتل چې په وروستۍ کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړه پای ته ورسوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای دی به د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي.
د سوری د ولسمشر د مسکو پر سفر واشنگتن انتقاد وکړ. بشر الاسد 13 ورځ بیرته د مشک تستون شو. د دې درېونی ورسته تر دې د روسیې له مشرانو سره په مسکو کې ګوري چې روسیې الوتکو په سوری کې بمباری پیل کړی. ویل کېږي چې په سلګونو کسان تر اوسه په دې بمباریو کې وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه ریپورت په دې اړه احمد شي براورو.
سپین مانی پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوری ولسمشر بشار الاسد ته څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په مسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مانی ویان اریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل، موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید، هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ، څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي، دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه، نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلال دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نور لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او واک ته یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تیرو دریو اونیو کې روسیې الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولي دي. خو د امریکا متحده ایالتونه وایي چې روسیې الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریه د بشری حقوقو څارونکو ډله وای چې د روسیې الوتکو د بمباری په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لشتر لشه 300 تنه وژل شوی چې په دوی کې 120 تنه ملکیان دي.
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries.
لوروپا تر امریکا
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واوری او جان خبر کریں.
اوس به هم د خبرونې په وروستي رپورت کې کاناډا ته ولاړ شو او هلته به د هغې افغان میرمنې په اړه یو رپورت درته وړاندې کړو چې شل کاله مخکې کاناډا ته تللې ده او اوس توانېدلې ده چې د کاناډا پارلمان ته بریالی شي او په پارلمان کې د لیبرال ګوند په استازیتوب څوکۍ ترلاسه کړي. په دې اړه نور رپورت له فرشتې جلال زی اورو.
دا شزه میرمن منصف نومیږي او په کاناډا کې د لیبرال ګوند غړې ده. په کاناډا کې د صدر اعظم او پارلمان د ټاکلو لپاره د دوشنبه پر ورځ انتخابات وسول. په دې ټاکنو کې میرمن منصف د کاناډا د اونټاریو شهر په نسبتا لوی سیمه کې خپل رقیب کاندید ته چې له محافظه کار ګوند سره تړاو درلود ماتي ورکړه. میرمن منصف دیرش کلنه ده. په 1989 میلادي کال کې چې افغانستان کې طالبانو واکمني درلودله، خپل مور سره چې په افغانستان کې کونډه شوې وه او له دوه نورو خویندو سره کاناډا ته مهاجر شوه. د افغانستان د تک پر مهال 12 کلنه وه او له لو دوه خويندو مينيا مهرنګي سره په کاناډا کې نورې زده کړې کړې دي. د په کاناډا کې په هغو خیریه پروګرامونو کې کار کړی چې په افغانستان کې له کوچنیانو او ښځو سره مرسته کوي. دا په کاناډا کې د سره پښمینه په نوم له هغه خیریه کمپاین سره هم د کار کړی چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره یو نیم لک ډالر راغونډ کړی وو. په کاناډا کې د دوشنبه د ورځې انتخابات د لیبرال ګوند وګټل چې میرمن منصف یې غړې ده. د کاناډا لیبرال ګوند د خپل هیواد له خلکو سره د بدلون راوستلو ژمنه کړې او له محافظه کارانو یې انتخابات ګټلي دي. میرمن منصف د کاناډا د پارلمان تر ټولو ځوانه غړې ده. د کاناډا په پارلماني انتخاباتو کې د چوکۍ تر ګټلو وروسته له خپلې مور مننه وکړه چې له ټولو ستونزو سره یې درې لوڼې وروزلې او د هغې د هڅو قدرداني وکړه. میرمن منصف د خپلې مور په اړه وویل د یوې کونډې افغانې ښځې لپاره دا اسانه نه وه چې له طالبانو وتښتي، ځان تر کاناډا ورسوي او درې پیاوړې لوڼې سترې کړې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبنه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو نن د پنځشنبه ورځ ده او د ازادۍ په څپو کې خبرونه نن له دریونه تر پنځو بجو پورې د افغانستان په وخت لا ازادۍ رډیونه په مستقیمه توګه خبريږي. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې نن خپل نظرونه هم شریک کړئ. څومره چې ماته معلومات دي نن به دا خبرونه واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په سفر او همدارنګ په د افغانستان د سولې په بهیر د دې سفر د اغیزو په اړه باندې به بحث کیږي او په د افغانستان په سولې کې د پاکستان د همکارۍ په اړه. نو تاسو هم کولای شئ چې برخه پکې واخلئ. ازادۍ په سپو کې پروګرام نن مازیګر د دریونه تر پنځو بجو پورې لا ازادۍ رادیو نه خبريږي. اوس هم راځو ونې پروګرامونو ته. حقیقت څه دی؟ پروګرام وړاندې کیږي ورپسې د انصاف په لټه لا یادمه باسي.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اسما قاسم سولمل سلامونه او نیکه هلی ومنې د حقیقت صدې د پروګرامونو په لړ کې مدازل په افغانستان کې د سری میاشتې او سره صلیب د فدراسیون د استازي میرمن پات لابرټ سره مرکه کړې او لغې می په افغانستان کې د دغه ادارې د فعالیتونو او د چ پلاتونکو کې به د افغانانو لپاره د دوی د مرستو پروګرامونو څوي مرکه کړې ده چې تاسو په مرته راړو.
Thank you very much, Madam Laberge, for giving us the opportunity of interview.
ډیر زیاته مننه کوم مېرمن لابرج چې موږ ته مو د مرکې فرصت راکړ. تر ټولو مخکې اجازه راکړئ په افغانستان کې ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړو چې ستاسو فعالیتونه پر کومو برخو متمرکز دي.
Well, actually, thank you for the opportunity to clarify the role of the International Federation of Red Cross Red Crescent.
ډیر مننه چې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون د رول په اړه مو پوښتنه وکړه. زموږ لومړنی دنده د افغاني سری میاشتې د فعالیتونو له پرمختګ ملاتړ دی. د افغاني سری میاشتې ټولنه یو سیمه ایز اداره او د سره صلیب او سری میاشتې د نړیوال ادارې یو برخه جوړوي. دا ټولنه د هیواد ټولو برخو ته لاسرسی لري، خو ستاسو ځینې سیمې چې هلته تلل ډیر خطرناک دي. خو د افغاني سری میاشتې ټولنه څلور دیش سیمه ایز ادارې لري او موږ د افغاني سری میاشتې د ټولنې ملاتړ کوو. افغانی سری میاشتې ټولنه د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي چې موږ یې تخنیکی او مالی ملاتړ کوو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې برخه ده او د همدغې ادارې د سیستم پیاوړی کول دي.
Recently we had some conflicts in various
په روسي کې د افغانستان ځینې سیمې خاصتا په شمال ختیځ کې کندوز د ځینو جګړو شاهدو. یو غټه ستونزه هلته د خلکو بې ځای کې دلو. تاسو له غوي سره څه ډول مرستي وکړي؟
Again, the mission of supporting the vulnerable.
د جګړو له امله ځپل سیو او بې ځای سیو خلکو ملاتړ د سری میاشتې د ټولنې او د سره صلیب نړیوال کمیټې دنده ده. دوړ ادارې په شمال ختیځ کندوز کې د مرستو د رسولو لپاره جدي هڅې کوي. افغاني سری میاشتې ټولنه په کندوز کې څنګه او کلینیک لري. کله چې هلته شرایط ډیر سخت ول، نو د نورو ادارو په څیر موږ ونه غوښتل خپل ټیم هلته په خطر کې واچوو. خو دوی کوشش کوي څو هلته بیرته خپل فعالیت پیل کړي. په ورته وخت کې ځینې کسان له کندوز څخه تخار ته بې ځای سیوه او موږ هڅه وکړه څو له هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستي وکړو. نو کوم سیمو کې چې امنیت وو دا مرستي رسیدلې دي.
So where the area was safe for them to operate and deliver to the displaced, they have already done that. Can you tell us are there some statistics that
آیا تاسو د دغه بې ځای سو کسانو د ارقام په اړه معلومات راکولی شئ چې څومره کسان هلته بې ځای سوي وو؟
I would think I don't have the latest numbers. I mean, and from my
د بي زي سي وي په اړه روسي معلومات نه لرو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کندوز کې د بي زي سي وي کسانو شمیر شاوخوا 1500 زرو کورنوي تر رسیدي. زه دومره خبر يم چې په تخار کې زموږ د ادارې لخوا له 400 کورنوي سره مرستې شوي دي.
What's your general image of Afghanistan nowadays?
په اوسنی وضعیت کې د افغانستان له حالاتو څخه تاسو ارزونه څه ده؟ هغه ستونزه چې ملکیان ورسره د نامنۍ لاړ خمخمخ دي، تاسو د افغانستان عمومي حالات څنګه ارزوي؟
I mean, my assessment of the situation is probably the same as
زما ارزونه هم د افغانستان د چارو د چیرونکو په څیر ده. هغه دا چې په ځینو سیمو کې ثبات نشته. موږ وضعیت ته لدی اړخ ګورو چې دوی څومره روغتیا ته لاسرسی لري، څومره خوراکي موادو ته لاسرسی لري. دې برخو ته د افغانانو د لاسرسی امکانات کم دي. نو زه ویلی سم چې د یو شمیر افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت دي.
I would say that the situation is very difficult for the average Afghan. It means in the future
یعنی فکر کوي چې په راتلونکي کې به افغانستان لا نورو نړیوالو مرستو ته ضرورت ولري؟
The country clearly needs to continue to receive support to develop.
دا هیواد د پرمختګ او وضعیت د ښه کېدو لپاره د مرستو دوام ته اړتیا لري، خاصتا د هغو سیمو لپاره چې جګړو ځپلې دي. نو په داسې شرایطو کې د ژوند د شرایطو برابرولو لپاره ډیره پاملرنه نه کیږي. ځینې پرمختګونه شته خو حالات لا هم بې ثباته دي.
situation is still unstable, yes.
And based on reports that Afghanistan is one of the countries where...
در راپورونو لمخی افغانستان په نړۍ کې د بهرنۍ خیریه مؤسسو د کارکونکو لپاره تر ټولو نام نه هیواد دی. ساسو تر ټولو غټه ستونزه دلته څه ده؟
Red Crescent Federation is facing in Afghanistan.
But I mean, a general challenge, I mean, the Federation, as I described before, our main support is...
ستریستون زیدادی چې زموږ رول د افغاني سری میشتي ټولنې د کارونو څخه ملاتړ کول دي. د دوی خطر زموږ خطر دی. نو غټ خند هغو سیمو ته د مرستو رسول دي چې اړتیا ورته لیدل کیږي. زموږ فدراسیون یو کوچنی ټیم دی او موږ ته اړتیا نشته چې سیمو ته ولاړ سو. زموږ لپاره په کابل کې قوي احضارات شته. موږ د شرایطو په خاطر دفتر ته راځو او بیرته کورونو ته ځو، خو دا موږ له خپله کاره نه راګرځوي.
Need to be doing with the Afghan Red Crescent. We still come to the office and help them.
Right. And is there any program of your
ستاسو د فعالیت څرنګوالی څه ډول دی؟ آیا تاسو مستقلانه کار کوئ که له نورو دولتي او غیر دولتي ادارو سره په همغږۍ پرمخ ځئ؟
And it's part of understanding how the Red Cross Red Crescent movement functions. Okay.
لکه څنګه چې می مخکې ویل، موږ له افغاني سری میشت سره کار کوو. حقوقي د روغتیا له وزارت او پیښو سره د مبارزې له ادارې سره اړیکې لري. موږ د حقوقي د فعالیتونو لپاره تخنیکی او مالی ملاتړ برابروو. زموږ پرسونل د حقوقي د همژغی په غونډو کې برخه اخلي. موږ د غراز د انجیوګانو د همژغی په غونډو کې برخه اخلو. نو موږ د معلومات اخلو چې زموږ د فعالیت په سیمو کې نوري موسسه څه کوي او په دې توګه خپل مرستې همغږی کوو.
So that we can ensure that our support is coordinated with other support that's happening in the country.
And what's your message for the international community?
ساسو پیغام نړیوالې ټولنې ته څه دی؟ د افغانستان ضرورتونو ته پکتو افغانستان به تر کله د نړیوالې ټولنې مرستو ته ضرورت ولري او د مرستې باید تر کومه دوام وکړي؟
My message is Afghanistan still needs support. There is still need in the country.
زما پیغام دا دی چې افغانستان بیا هم لا تر ته ضرورت لري. که جګړه هم نه وای بیا هم اړتیا درلودله. نو زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې که هم د افغانستان مسئلې ته دوی اوس پام نه کوي، خو افغانستان یوازې مه پرېږدي. دا هیواد د بشري ودې په کښته معیارونو کې دی. دا به ډېر وخت وغواړي چې دا هیواد جوړ سي او بیا ورغول سي. نو له افغانستان څخه د ملاتړ لپاره باید د نړیوالې ټولنې مرستې دوام وکړي.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسول ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې باور چې د کندز ولایت یو سیدونکو وای چې د بي سرحده ډاکټرانو پر روختون هوایی بمباری کې ټپي پلار وژل شوی او دا اوس د مرستې غوښتنه کوي.
زما نوم نوروز خان دی، تورباز خان زوی یم. زه خپل کوچه ما تذکره مې د کوچیتوب ده او په کندز کې مې د پلار اوخی و هلته یې مځکه ده جایداد یې ده. نو پلار مې سي و هلته یې دقاني کوله، کوم شپېته جره به مځکه یې په دقاني اخیستې وه. همالته زمونږ کور همالته و.
مشکل څه شی ده؟ مشکل
مشکل زما دا ده چې دغه تیرو جنګو کې مې پلار زخمي شو، بیا شفاخانی ته وی وړل ته زخپل نو مسافرم کابل کې هم دا پاویلی کې زخمی شو د خپل کور کې. نو بیا د موږ د پلار او خې کوم او د او خې کوم زمانې چې د ما د ترور زمان هغه د واخیست شفاخانی ته روختون ته یوړو، د دې سرحدو ډاکټرانو روختون ته یوړو. هلته چې یوړو یو ورځ هلته بسترو په دویمه ورځ نه پوهېږم په درېیم د اکتوبر و که څوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړله د بې سرحده ډاکترانو په روغتون باندې، نو په هغه کې د خپل ځان ژوند له لاسه ورکړ.
پلار دې یعنی ووژل شو په دې بمباري کې؟
دې بمباري کې ووژل شو. نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډېر ودرېدم، پې نو هلته یې تدفین او تجهیز یې هلته وشو. نو هغه ځای نه دا کډه مونږ نما تروزیان واغو په همکاري سره ما کډه انتقال وکړ. کور فامیل مې مثلا د کور سامان دغو په همکاري زه راغلم کابل ته. کابل کې نما یو خپلوان ده چاراسیا بولوسالی کې، یو کور ماته فراهم کړ وای دلته کې اوسه.
اوس چاراسیا کې اوسه؟ تاسو اوس څه غواړئ؟
زه غواړم چې ما سره سیاسري دي کور کې، نو داسې د مونږ د کور خرچ بل نیمه پلار و چې د کور خرچ په غاړه درلود او د کور خرچ یې تمویلو. نو هغه پلار دې ما پوت شو، اوس زه یوازې یم او نورې سیاسري دي. زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي، خصوصا دغه امریکایان یا خارجان.
تاسو سره همکاري وکړي یعنې په څه معنی؟
ما په رادیو مو اورېدل چې دغه خارجان غواړي د هغو کورنیو سره نقدي کومک یعنی پیسې ورکړي هغو کورنیو ته چې قربانیان یې له لاسه ورکړي په دغه حادثه کې. نو زه دا غواړم چې که دوی نقدي کومک دغه خبره رښتیا وي او نقدي کومک کوي، نو له ما سره نقدي کومک باید وشي.
تاسو څو خویندې ورونه یې؟
زه یوازې کور بل نه لرم، زه یوازې یم.
او څو کسه د کورنۍ غړي یې؟
د کورنۍ غړي 15 کسه یې.
تاسو یې پلار وظیفه څه شی وه؟
وظیفه دهقان و.
ښه، یعنې خپله ځمکه درلوده؟
خپله ځمکه نه وه، بلکې دا ځمکه د ما د ترور د مېړه وه. نو کوم شپېته جربه دکاني په غاړه درلوده او له دغې دکاني له لارې یې د خرڅ پوره کوو.
پلار هم څو کلن و؟
پلار مې 60 کلن و.
بالاخره اوس څه غواړې د حکومت نه؟
زه صرف یوازې دا غواړم چې اوس خو کور خو هغه ده، خپلوانو مې دا همکاري وکړله چې کور یې راته هغه راکړ. نو یوازې نقدي مرسته ده که وکړي مونږ سره نقدي مرسته وشي، نو دا به ډېره ښه وي.
تاسو مالونه او کډه او شیان په قندوز کې پاتې کې راوړیم دي؟
سامان قندوز کې پاتې ده، د کور ډېر سامان مونږ قندوز کې پاتې ده. یوازې داسې سپک شی ځان سره راخیستی ده. دلته چې زه راورسېدم کابل ته، نو ډېر داسې متدینو خلکو همکاري وکړله.
مونږ دغه ستونزه پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر وایس برمک سره طرحه کړه. برمک صاحب مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې اقدامات هم د دوی په اړه څه دي؟
اقدامات تروسه چې مونږ کړی ده د قندوز د بې ځای شویو خلکو په ارتباط، په تېرو 14 ورځو کې هغه سروې چې په ټول کابل کې شوې ده، مونږ تروسه 2000 فامیلونه تثبیت کړی دي چې دوی مستحق دي کومک او مرستې لپاره. هغه فامیلی چې تروسه تثبیت شوی نه دي، بیا په وزارت مهاجرین او عودت مهاجرین افغانستان د افغانستان حکومت هغه مسؤول ده. هغه په د چلستون د باغ بابر څنګ کې هغه موقعیت لري. داسې فامیلونه کولی شي یو دوه نماینده هلته به ولیږي او یو درخواستي دوی ته به ورکړي چې مونږ دا دومره فامیلونه اوس په دې منطقه کې اوس موقعیت لرو، ځای په ځای، او درخواست وکړي چې دوی به سروې شي. چې دا دوی درخواستي وخت تل مونږ خپل سروې تیمونه لرو تیار، بیا دوی نشانی و آدرس به واخلو، زموږ همکاران واخلي هلته، بیا تیمونه لګیي، تیمونه هلته سروې کوي. سروې چې شو، بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کومکونه چې پاستی مونږ سره شته، بیا هغه بل تیمونه دي چې بیا کولی شي چې هلته لاړ شي او دوی ته وایي چې بلنه ورکوي چې یو نقطه چې هلته دوی مواد توزیع کوي بیا دوی ته کومک کوي. زموږ میکانیزم
او خو برمکس د دوی مسله فرق کوي. دا یو کس ده چې پلار د بې سره د ډاکترانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی. آیا دغو کسانو سره داسې د مرستو کوم پلان شته؟
پلان په مونږ خو د حکومت له خوا نه هغه پلان چې مونږ لرو، او هغه ابتدایي مرستې چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې اوس دوی خو ټول بې ځای شوي دي، خپل ټول سرمایه او کور او ټول هر شیان خو اوس په کندوز کې ټول پاتې شوي دي. هغه پلان چې امریکایان که داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته چې په شفاخانه کې کار کوله او متاسفانه شهیدان شوي دي، هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خوا نه او د سفارت له طریق نه مونږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیستل نه دي. خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاری کوي چې هغه خلک د هغه خلک هویت او کار کولو په هغه شفاخانه کې باید تثبیت شي، بیا په هغه پروسه کې مونږ خپل حتما نقش لرو او پروسه تحصیل کوو. که داسې یو مسله وه، حتما خامخا دوی هم انشاءالله
فکرم چه خبری گید پدیت با
نو دا خوست دا کس وست چرا سیاب کده دوی چه وکی تاس و سپارختن دوی تا چه دا چه دوی کم زیده؟
زمان سپارختن دوی تا داده چه دا یاو نماینده باید وزارت مهاجرین تا مراجعه وکی حال تا از موش جمکاران نشته او در ریاست پاسخ بالات اقتصادی در وزارت مهاجرین حال تا در رئیس نوم سابار ده سابار حال تا نور خلق چه پا کابل که وست پا دی حالت که قرار لری دوی مراجعه که حال تا خپل عریضه ورکهی درخواست بیامونگ سروی تیمونه لرو خپل تیمونه لیگو ساحی تا هر پار موقعت خوست خلق موقعت لری یا چه سروی شو دوی تا یا بلا تیمونه وی چه حال تا زی کمک و مرست چه زموش پا غا بلان کده دوی تا ورکهی که داسی نو دوی تا بلان ورکهی پا یا موقعت زی چه ده توزه ده کمکون توزه شروع دی بیاد دوی تا وی چه ده پده منطقه که راشه چه خپل اغا مرست کمک چه حکومت آماده کرده دوی تا باید توزه کنید
یعنی دوی تا داد ورکوی چه اتمن با دوی سرم راسته کی؟
بله بله سلفی سر
چون را کورانوی سر دقم راسته شوی؟
هم کورانوی بیام مهم نده کداشی لاس کورنوی دوالاس کورنوی
نه تروس ها چون را کورانوی سر دقم راسته شوی؟
دو هزار کورانوی تروس هم مونگ تروی کرده دویم ده کماکو دپار مستحق دی او تروس ها پوری درست ها فاملین دپار هم مونگ بشری مراست دوی تا توضیح کرده نن راست دوست تاس را خبر کم شپک تا فاملین دپار پرون مونگ تصمیمونیل چه دوی تا باید کماک توضیح شد
او برمک سب کور ودان جوانده و سی دیره میره بانی او رازم پخیر تاسو هم کولی شیخ پلیستونزی لمون سره شریک کلی زمون دی تیلیفون شمیره ده 029-8-29-0-20
خیال مرغ می بیا پکیگی پکی د 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 تور زلف سلسلی راغلی د تور زلف سلسلی راغلی سید نے ولولی راغلی چال یادو سرخ بر سے لابا چال یادو سرخ بر سے لابا چال یادو سرخ بر سے لابا چال یادو سرخ بر سے